د مشالډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني. وخت سهار 10 بجې شوی. په دې خبري غړي کې د نور موضوعات هو تر څنګه وري په پا پاکستان او د غراز نړۍ کې د کورونا وایرس سور د مخنیوي لپاره رواني هلي ځلې د ګومل پونتون د ځخونکو احتجاج او د شمالي وزیرستان کډوال کم چې په افغانستان کې د ردی د هغوی لپاره حکومت څه بندوبست کړو په دغه راز پروستۍ نیمه کې دوه اونیزې پرونی حمله رو خو تر هڅه مخکې له مجید بابر د سات تازه خبرونه ورو
پاکستان وایي چې په هیواد کې د کرونا وایرس نوی پیښې نه دي ثبت شوی او په اغېزمنو کې یو یې د روغتون نه کور ته استولی دی. په کابل کې د تېرې ورځې د برید په نتیجه کې د وژل شو شمېره 22 ته رسېدلې. سعودي عرب وایي چې د شاهي کورنۍ درې غړي یې د غدارۍ په تور نیولي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د صحت په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا وایي چې د کرونا وایرس نه اغېزمن د ړومبي کس د معاینو ټولې نتیجې منفي راغلي او هغه کس یې د روغتون نه کور ته استولی دی. تېره شپه مشال لیدو سره په خبرو کې ډاکټر ظفر مرزا وویل
موږ په شپږو کسانو کې د کورونا وایرس پخلای کړی وو خو تر ټولو لومړی کس مو رخصت کړ. د هغه مو درې ټیسټونه وکړل او هغه ټول منفي وو او دی په مکمله توګه روغ شوی وو. خو پاتې 15 کسان لا هم په روغتون کې داخل دي او صحت یې ډیر ښه دی.
د ډاکټر مرزا په خبره په پاکستان کې شپږ کسان په دې ناروغۍ اخته شوي ول. د په خبره د ټولو کسانو ایران ته سفر کړی وو. د صحت نړیوالې ادارې وایي چې په ټوله نړۍ کې د دې وایرس نه د اغېزمنو کسانو شمېره 100,000 واوړې ده چې پکې د ډیرو درونه زیات کسان مړه شوي. تیر ورځ په د کابل په کوټه سنګي کې د حزب وحدت د پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د کلیدي په مراسمو د وسلوالو په برید کې د 15 خزو په شمول د وجل شوو شمېره 2 شوته ورسیده. په دغه پیښه کې 50 نور ژوبل شوي هم دي. دا په هغه هیواد کې پس له هغې د تشدد لومبۍ تر ټولو لویه پیښه ده چې افغان طالبانو او امریکا افغانستان کې د سولې په مخه یوه لوزنامه لاسلیک کړې. اسلامي دولت وسوالې ډلې د دې برید د ذمهوارۍ بیان د دې ډلې د اماق قبري اجانس لخوا خپور کړی. په دغه غونډه کې د یو شمېر نورو افغان سیاسي مشرانو تر څنګ د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون درلودو. هغوی په دې برید کې محفوظه پاتې شوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې په غونډه د وسلوالو د برید نه پس په سیمه کې د افغان ځانګړي امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ تر څه وخته پورې نښته روانه وه چې پکې درې وسلوال ووژلی شول. افغان طالبانو په دې برید کې د لاس لرلو نه انکار کړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په کابل کې پرونی حمله په شدت وغندله. انتونیو ګوتریش ویلي چې هغو کسانو سره چې داسې جرمونه کوي باید حساب کتاب وشي. د حمله مسولیت د داعش وسلوالې ډلې اخیستی دی. په دې اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر جونما پرون د مارچ 16 په خبر پاڼه کې ویلي چې پر ملګري وګړو قومي او مذهبي لږکیو حملې په جدي ډول په نړیوالو قوانینو تیری دی او د جنګي جرمونو په توګه ګڼل کېدای شي. د ګومل پهنتون زده کوونکي وایي چې که د دوی تعلیمي ستونزې حل نه شوي نو احتجاجي تحریک به پیلوي. د دوی په خبره په پهنتون کې د ترانسپورټ سهولت نشته، فیسونه زیات شوي، د استادانو نور عملي کمی دی. تېره ورځ مشال لیدو سره په خبرو کې د دې زده کوونکو د اتحادیې مشر خالد خان وویل
مش بنیادی غوټا ابو طالبہ دادو چې مش پسونه دا کام کړی شي چې کوم دې پرمیسیو دی دی ویو مو مخشه 124,000 و او بدای وکال کې هغه 165,000 ته ورسولو.
خو بلخوا د پاکستان سرکار ریډیو وایي چې د لوړو زده کړو لپاره وفاقي وزیر شفقت محمود تېره ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د بنا پر مهال وویل چې حکومت به د پوهنتونونو د ترقیاتي او تعلیمي ضرورتونو پوره کولو په موخه ډېر زر 10,000,000 روپۍ جاري کوي. په سعودي عربستان کې چارواکو د شاهي کورنۍ درې غړي گرفتار کړي دي. د امریکایي رسنو له مخه نن په دغو نیول شوو کسانو کې شهزاده احمد بن عبدالعزیز سعود هم شامل دی چې د پاچا سلمان ورور دی. هغه په 2010 کال کې د شهزاده محمد بن سلمان د ولی عهد په توګه د ټاکنې مخالفت کړی وو. د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنل د راپور له مخه د شاهي کورنۍ درې کسان شهزاده احمد او د پاچا سلمان وراره او شهزاده محمد بن نایف د سعودي عرب شاهي ساتونکو نن سهار وختي د خپل کورونو نه ملک سره د غدارۍ په تورونو گرفتار کړل. گرفتار کړی دی. بلخوا نیویورک ټایمز په دې اړه په خپل راپور کې زیاته وی چې په نیول شو کسانو کې د شهزاده نایف کشر ورور شهزاده نواف بن نایف هم شامل دی. تر دا مهال په دې اړه سعودي چارواکو څه نه دي ویلي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې هغه هیڅ داسې اراده نه لري چې په 2023 کال کې په رسمي توګه د ولسمشرۍ د مودې د پوره کېدو نه پس به په هیواد کې د نوي جوړ شوي ریاستي کونسل مشري وکړي. تېره ورځ پوتین په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هغه نه غواړي چې د ولسمشرۍ د مودې حد ختم کړي. د هغه د څرګندونو د هغه د مستقبل د تګلارې په اړه یو شمېر نورې پوښتنې په داسې حال کې راپورته کړي چې د هغه هیواد د سیاسي نظام په اړه وار له مخه بې یقیني ده. که څه هم د روس په اساس قانون کې بشپړ بدلونونه تجویز شوي. د روان کال په جنوري میاشت کې پوتین په آئین کې د یو شمېر بدلونونو غږ کړی و چې له مخه به یې هغه هیواد کې د پارلمان او ولسمشر ترمنځ د قانوني اختیار په لړ کې مهم بدلونونه رامنځته کړي. تمه ده چې په راتلونکو اونیو کې به پارلمان د دغو آئیني بدلونونو د حتمي مساودې منظوري ورکړي او بیا به د اپریل په 22 په دې راټول پوښتنه یا ریفرنډم کیږي. او وروسته خبر ده چې چین وایي چې د کرونا وایرس د مرکز ووهان ښار نه بهر چې څومره هم د دې وایرس نه د اغېزمنو پیښې مخې ته راغلي هغوی ته دا ناروغي د چین نه بهر شوې ده چې پکې ګڼ شمېر هغه کسان شامل دي چې د ایران نه چین ته په الوتکو کې ورغلي دي. په چین کې چارواکو نن ویلي چې د کرونا وایرس 99 کیسونه مخې ته راغلي خو د دوی په خبره دا د جنوري د 6 نه په هغه هیواد کې په یو شواروس کې تر ټولو کمې پیښې دي. دا اوسط مخکې 1.3 د روزانه په بنیاد وو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې مجید بابر باندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. د پاکستان حکومت وایي د کورونا وایرس د خپرېدو خطر نشي ردولې. بلخوا د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره امریکې اربونه ډالره بجټ ټاکلی. د ګومل پونتون زده کوونکو د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي تحریک پیل کړی.
په پېښور کې د احتجاجي لاریون پر مهال په ګومل پونتون کې د قبایلي
دغه راپور به هم تاسو ته وړاندې کوو. او د خبر پختونخوا حکومت وایي د حالاتو جاج تر اخیستو وروسته به له افغانستانه د وزیرستاني کډوالو راوستو پریکړه کوي.
په کم ځای کې کلیرنس شوی دی مونږ په دې باندې میټینګ کوو اینڈ دین په دې باندې به مونږ څه فیصله کولای شو.
او د نن په باختر ستوري خبرونه کې د ننګرهار په خوږیانو کې د مملي باغ په تاریخي قدمت اهم معلومات لرو.
د مملي باغ د شاهجان په وخت و لور و نیملون میدله کله چې دا دواړه زوی او لور راغلل دا ځای خوښ کړلو دلته غوښته چې باغ جوړ شي.
له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع. د پاکستان حکومت وایي په کورونا اخته شوې لومړی کس یې تر رغېدو وروسته رخصت کړی دی. د دوی په وینا د یاد وایرس د خپرېدو خطر نشي ردولی خو د مخنیوي لپاره یې ټول ممکن ګامونه پورته کړي دي. د براسال کې دا چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته شوو شمېر تر 100,000 اوښتی دی. تر چین وروسته اټلي او ایران زیات ځپل شوي هیوادونه دي. تفصیل د بوریوال کاکړ په دې راپور کې وو.
د پاکستان د صحت څانګې هغه کس له روغتون څخه رخصت کړی دی کوم چې په دې ملک کې تر ټولو وړاندې په کورونا وایرس اخته شوی و. د صحت په څانګه کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا بیگا مشال رادیو ته وویل چې د رخصت کړل شوی کس ټول ټیسټونه منفي راغلي وو. ډاکټر ظفر میرزا وویل چې دا کس د مارچ پر 6 په کراچۍ کې له روغتون څخه رخصت کړل شو. موږ په شپږو کسانو کې د کورونا وایرس پخلای کړی و خو تر ټولو لومړی کس مو رخصت کړ. د هغه مو درې ټیسټونه وکړل او هغه ټول منفي و او دی په مکمله توګه روغ شوی و. خو پاتې 15 کسان لا هم په روغتون کې داخل دي او صحت یې ډیر ښه دی. ډاکټر ظفر میرزا وویل چې په پاکستان کې په کورونا وایرس اخته شوي شپږ وړ هغه کسان دي چې ایران ته تللي وو. د ویل چې دا یو اخیستونکی وایرس دی او د خپرېدو خطر یې نه سره دولای خو د مخنیوي لپاره یې ټول ممکن ګامونه پورته کړی دي.
ریسک جو ہے وہ اکراس دا ورلڈ
د خپریدو خطر یا د نړۍ په ټولو یوادونو کې نږدې یو رنگ دی، مطلب چې څومره ممکن وي هغومره ګامونه مو ورته پورته کړي دي. په ټولو روغتونونو کې مو ورته بیل واډونه ځانګړي کړي دي او په ټولو صوبایي مرکزونو کې مو د تشخیص لپاره هم اسانتیاوي برابرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په دې وایرس د اختصو شمیر د مارچ پر شپږمه تر یو لک واوښت او تر بیګایا په ټوله نړۍ کې تر 3400 زیات کسان وژلي وو. کورونا وایرس له چین څخه پیل شوی وو او تر هغه هیواد وروسته یې تر اوسه په نړۍ کې اټلی او ایران زیات ځپلی دي.
زمان نوم ڈاکٹر عبدالقدوس تے کرونا وائرس فائی د ځان صفائی کولو و سرا د ماحول صفائی دا ایو ماسک ملاوی گی مرے خارش نہ زانو ساتی ملگی لگی او بس سات پسات یو غڑ پونی کی او باسی خستل پکار دی چا ال د سڑی ہمیشہ پار نون دی ال سنک پر پسا بون ملی دی جل پکار دی لگ گرمو بو سرا بل چائی لٹرین نزی ڈوڑے نہ پڑونا پس پڑونا مخ کے دا لسنا ویزل پکار دی او خپل ماحول چا صفا ساتو سپرے مرے واقع کو دا گن من پخ پس سئی زی ساتو نیو دا دینا نا نور بیماران و من پامن کیو
مشال لڈو تا غوگ استی ہم دا کرونا پا موضوع کی پاتی کی گو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په بیړني ډول د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره 8.3 اربع ډالر بودیجه ټاکلی. امریکایي حکومت غواړي چې دا پیسې د کورونا وایرس د ټیسټ یا ازباینې له دې عمله د تنفسي ناروغیو د درملنې او د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر نورو اقداماتو ولګوي. تفصیل د فرشتي جلازی په دې راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په بیړني ډول د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره 8.3 میلیارد ډالر بودیجه وټاکله. د امریکا حکومت په دا ځانګړي پیسې د کورونا وایرس پر ټیسټونو یا ازموینې له دې عمله د تنفسي ناروغیو په درملنې او د وایرس خپرېدو د مخنیوي د نورو اقداماتو لپاره ولګوي. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته وګړو شمیر 203 شو تلول شوی او د مارچ شپږمې هلته له دې عمله دومره شوو کسانو شمیر 14 شو تل شوی و. ډونالد ټرمپ پرون پر خپلو خلکو غږ وکړ چې قرار اوسي او وی ویل چې دا ستونزه به حل شي. سپینې ماڼۍ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په اقداماتو کې تر سختو نیوکو لاندې ده او منلی ده چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې سره له دې چې تقاضا ورځ پر ورځ زیاتېدو په حال کې ده، د کورونا وایرس د ټیسټ یا ازموینې ځانګړي بستې کافي نه دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم پرون وویل چې د اپیډمي د نړۍ په کچه د خپرېدو په حال کې ده او د جدي اندېښنې وړ ده. هغه په جنیوا کې خبري اعلان ته وویل
We are now on the verge of reaching 100,000.
موږ اوس په نړۍ کې تقریبا 100,000 مثبتو پیښو ته رسیدلی. د دې لپاره چې دوه سره موږ لا ډیر ټینګار کوو چې هیوادونه د وایرس د مخنیوي لپاره هڅو ته لومړیتوب ورکړي. موږ پر هیوادونو غږ کوو چې هر پیښه پیدا کړي، ازموینه یې واخلي، قرنټین یې کړي، د هر وګړي پالنه وکړي او نورو کسانو سره د هغوی د تماس څرک واخلي. کورونا وایرس په دسمبر کې په چین کې پیدا شو او له هغه ځایه د نړۍ نورو هیوادونو ته خپور شو. له هغه راهیسې تر پرون ماښامه په نړۍ کې له دې عمله د مړو شمیر په 3400 اوښتی دی. د کورونا وایرس له امله اکثر وګړي په چین کې مړه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو حالاتو د ادارې مشر مایکل راین پرون پر نړیوالو غږ وکړ چې د وایرس د خپرېدو پر ضد مبارزه وکړي او په دې تمه دي لاس تر ځنې لاندې نقشنی چې د دوه بل را رسیدو سره به وایرس په خپل ورک شي. ډاکټر راین وویل تر اوسه داسې هیڅ ثبوت نشته چې په دې باور وشي چې د کورونا وایرس د انفلونزا په څیر د هوا له ګرمېدو سره لمنځه ځي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته وګورئ. اردن کو تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د ګومل پونتون اوس د کوونکو د خپل بیلابیل غوښتنو لپاره احتجاجي تحریک پیل کړی. دوی تیر ورځ په پیښور کې د لاریون پر مهال مشال ډوتول چې په پونتون کې د پز د کوونکو د جنسي تیریو د تورونو پلټنې وشي. دوی دا هم وایي چې د پونتون فیسونه زیات او استادان یې کم دي. بلکې د خبر پښتونخوا د لوړو زده کړو یو چارواکي د نونو څرګندولو په شرط مشال ډوته ویلي چې د صوبې گورنر د ګومل پونتون د بیلابیلو معاملاتو د پلټنو امر کړی و یو پلټون کې ډله یې هم جوړه کړي. تفصیل له پیښور د غنام بوس په دې راپور کې.
په پیښور کې د احتجاجي لاریون پر مهال په ګومل پوهنتون کې د قبایلي زده کوونکو د ټولنې مشر خالد خان د زده کوونکو د غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
مش بنیادی غوټه به طالبان دا دوه چې مش پسونه دا کام کړی شي جی چې کوم د پرمیسی او د ڈی وی ایم مخشه 1,24,000 و او په دایو کال کې هغه 1,65,000 ته ورسولو او چې کوم د مش د ترانسپورټ مسله دا یها چې پیسو مش جمع کوي خو په افسوس سره مشته د ترانسپورټ سہولات نه دی ملو شوای او بل چې کوم مش غټه یم مسله د سټوډنټان زیاتې او استولونه تعداد او استولونه کې سټونه کم دي دغه څه چې مش ډی ایم سی راخلی ترانسکریپټ راخلی دولت په پېښور کې چې کومره یونیورسيټي اپ 300 په 200 راخلی مش ورته په 1200 ترانسکریپټ په 2200 راخلی.
د ګومل پونتون د زده کوونکو د سازمان یو بل غړی زوبیر اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په ګومل پونتون کې د تدریسي عملی د کمی او په انتظامی معاملاتو کې د ګډوډي لوجي په یاد پوهنتون کې په تعلیمي معیار ډیر بد اغیز پریوتی دی.
ګومل یونیورسيټي شپې ګوا تکاله مخکې په دویم پوزیشن و بیا 13 نمبر ته لړل. په 2016 کې د 13 نه لړل 86 نمبر ته. نن سبا ګومل یونیورسيټي په رینکینګ کې 85 نمبر باندې ده. پاکستان کې 85 پوزیشن باندې ده. چې څومره د موږ ټیچنګ سټاف ته هغه ټول په اډمنستریټیو پوزیشن باندې ناشتي استادانو کمای لګای موږ سره کوټه چې کوم د موږ سټاف ته په 100% کې د موږ سره 48% سټاف ته 52% موږ سره د سټاف کمای ده.
د پوهنتون یو بل زده کوونکی وایي په یاد اداره کې د جنسی تیری زینی پیخی هم را مخیطه شویدی او چی دوی پا دیره اسماعیل خان کی د دغه پیخو پزد آواز پرتکوی نو هغل تکی پری د پولیسو لخوا مقدمه جوړول کیگی نو پا دی وجه دوی پا پیخور کی احتجاجی لاریون پیل کرده دی.
منم ډاکټر شیر محمد وزیر دی او زاده پی ایچ ڈی سکالر یم. گروپ جوړ شوی دی کنه چې هغه د هراسمنت په بنیاد باندې جنکی هراس کوي نو هغه په طالبان باندې فایرونه درج کوي او د خپل د حقوق د دې आवाज دباو کوي چې د ګومل یونیورسيټي څومره مطالبات یې کدا موږ حل نشول موږ به دا چې کوم تحریک ته دا به زموږ پیدل مارچ وکنه اسلام آباد ته.
د ګومل پونتون د بیلابیلو ستونزو په اړه مو د صوبایي حکومت او د پونتون د اړوند چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه په دې لړ کې د سو ویلونه ډډه وکړه خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر شاپرمان د ګومل پونتون د بیلابیلو معاملاتو په اړه د پلټنو امر ورکړی دی او تیر ورځ په دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو په محکمه کې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د گورنر د امر پر رڼا کې یو پلټون کې ډله هم جوړه کړې شوې ده او خپل کار یې هم پیل کړی دی او د پلټون کې ډلې د کار د مکمل کېدلو وروسته به د رسنیو سره ټول معلومات شریک کړي شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته هغه کې سي اوسونکو د شمالي وزیرستان شوبوس پینوام اوسیدونکو هر سال تر سره کړی دی. دوی وایي چې د ټلنا تر میرلی پورې 55 کیلومتره سړک کندې کپرې پروت دی. دوی وایي دغه سړک د انګریزانو په حکومت کې جوړ شوی او بیا پرې هیڅ کار نه دی شوی. دوی وایي په یاد سړک پلونه غورځېدلي او تګ راتګ بند شوی دی. دوی وایي له ډېرو مشکلاتو سره دغه هر څه نه مخ دي او حکومت یې د دې غم وخوري. تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
شمالی وزیرستان تحصیل شوه او سپینوام اوسیدونکي وایي چې ټل میرلی ترمنځ 55 کیلومتره سړک یې کڼ کپر پروت دی او روانو برانونو کې په دوه پلونه غورځېدلي چې له وجه یې همدورفت هم بند شوی. دوی دې لړکې نن احتجاج کړی وو او د سړک جوړولو غوښتنه یې کولې. احتجاج کوونکو وویل لس ګونا کالونو مخکې چې یاد سړک جوړ شوی نو بیا پی کار نه دی شوی او اوس یې دولت څو ځله افتتاح هم کړی خو سړک باندې کار ونه شو او په غرونو لګاډو کې تیر شوی سړک یې مات ګوډ پروت دی. د سیمې اوسیدونکي ریاض اسکر مشال ریډیو ته وویل انګریز دورې حکومت کې چې سړک جوړ شوی نو بیا پې کار ونه شو او هر کال یې افتتاح کیږي.
د انګریز په وخت کې کوم جوړ شوی دی هغه روډ دی افتتاح شي کله په یو کل کمانځیر شي کله په بل کل کمانځیر شي خو تر اندې پره په دغه باندې څه عملي چار می ژوندل دله د باراني موسم چې وي طوفاني واري نه وشي روډ یې بي سي بیا د غاډ ګاډي تا او وړ ګاډي تا او خاص کر بیم ورون ته ډرجو تکلیف وي د روډ نه په کچا کې می نور روډ نه وتا تر کې د غاسته کلی ولا چاند وتا وګو چې دانن چې کوم پال مو شوی دی په دغه کې دانی دوا غاډ ګاډي ول وشتل ګورنمنټ نه د خواسته چې دای دا په دغه روډ باندې لشکې چار شری کو
رفعت الله وای تل شوا سپینوام او میرالی ترمنز غزیدل سڑک بنده پلونا مات شوی خو هیز گام نا خستل کیجی
تل نوانسا میرالی سپینوام میرامشا تا در کم زی پا دی بنی غد لوڈ گاڑی زی پا دی بنی وارا گاڑی زی پا دی بنی امبولینس هم زی دو پلونا غزیدلی دی پا دی که غد گاڑی همی سر شوی دی لوکل سیویلیان چه کم دی آغا لگیا دی پا خپل والنتیر دی دی هلپ کوی و دا پول دمرا بدتر مات شوی دی چه دا جوڑول والنا لوکل انتظامیا کا ڈی سی انتظامیا دا تر منسٹر پوری غفلا دا دو دری ورا رگی گی برانو شروع دی تپوس والا سوک نشتا نور والنتیر دی آر ساری لگیا دی چاندا و تغانڈای میرا بانی دا وشی پدی دا اقدام و خست شی
کلامو چه پدیارا دا شمالی وزیرستان زیلی انتظامی چارواکو نو پختل نو یوالا چارواکی وویل چه یاد سڑک لپارا پسلانا ترکیاتی پروگرام که فن مختص شوی زربا پی کار پیل شی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا
ادون کو په بلوچستان کې سیاسي او قبایلي مشرانو ویلي چې په صوبه کې د امنیت د ټینګولو لپاره جرګې او ناستې ډېرې مهمې دي. بل لور ته د پاکستان د مرکزي حکومت ادعا ده چې اوس په بلوچستان صوبه کې امنیتي وضع ډېره ښه شوې. نور تفصیل له کوټې د مشال ډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټه د شهیدانو د خپلوانو لخوا د جوړسوي کمیټې تر سوري لاندې تیر ورځ په کوټه پریس کلب کې یو سیمینار وسو. په سیمینار کې بیلابیلو سیاسي او قبایلي مشران تر څنګ دغه کسانو د کورنۍ غړو په ګڼشمیر کې ګډون وکړي چې خپل خپلوانې په کوټه کې د ترګري په بیلابیلو پیښو کې په تیر وختو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. سیمینار ته قبایلي مشر نوابزاده لشکري رسانی هم وینا وکړه او ویل چې حکومت د ولس د ځان او مال په حفاظت کولو کې پاتې غلی دی. په کار دی چې موږ په خپلو کې سرکښینو او یو د امن لار راو بسو. په دې ترس کې نور حال د خیر شګړی و کارکونکو نظر پړی چې صدا سي راته بیان کړی.
نو د دې لپاره ضروری ده چې پښتانه په خپل سره یو ځای شي، خپل قومي ځخ پورته کړي، د هر څه مذهبي منافرت د قومي لسانی تعصبات سره بالاتر پښتون د ژغورنې ژوند لپاره په کار دی. پښتون سیاسي قیادت په دې کې چې پښتون سیاسي قیادت هم ملامتوم چې دومره لوی ستري واقعیت موږ په وطن کې سوي دي، لیکن پښتون قیادت بیرته خاموش دي.
پر دې مهال په خپل وینا کې د بلوچستان نامتو مذهبي او سیاسي مشر مولانا محمد خان شیرانی وویل چې د هر ستونزې هواریدل د خبرو د لارې کېدلی شي.
نو په کار دا دی چې د علماو، د سیاسي زعماو، د قبایلي معتبرینو د دغو مسلسل یو نشستونه په کال یا په شپږ میاشت کې کړي او د حالاتو تحلیل او تجزیه کی. دنیا کې هیڅ مشکل نشته چې یو حل نه لري.
بل پلو ته د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزی وزیر سید اعجاز شاه ویلی دی چې د پخوا په پرتله اوس په بلوچستان ایالت کې د امنیت وضع ډیر ښه شوی ده. نوموړي د خبره د کوټې د یوې ورځې د دورې پر مهال تیر ماپښین په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې کړې او ویلی دی چې حکومت ترګرو ملا ماته کړې او اوس یې یوازې څه باقیات پاتې دي هغه به هم ډیر ژر د منځه یوسي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اذن کو په افغانستان کې مېشته وزیرستاني کډبال وايي افغان حکومت ورسره تر یو حد مرسته کوي خو دوی غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي. دوی وايي لا هم په زورګونو کورنۍ د بیکوري ژوند کوي. بلخوا د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر وايي دوی غواړي چې دا کډوال ستانه کړي خو د په وینا د ستنولو لړۍ پیچلې عمل وی او دا به وخت اخلي. تفصیل د بروال کاکړ په دې راپور کې.
د افغانستان په خوست کې میش د شمالي وزیرستان کډوال وای د افغانستان حکومت او ځینې غیر حکومتي ادارې ورسره تر یو څه ده خوراکي مرستې کوي خو هغه دومره نه دي چې د دوی په وینا کافي ورته وویل سي.
د دې کډوالو د مشرتابه کمیټې یو غړي ډاکټر حیات محسود د مارچ پر شپږمه مشال رادیو ته وویل چې پاکستان یې له تیر څو میاشتو راهیسې هیڅ تپوس نه دی کړی.
تر اوسه پورې خو د پاکستان دولت نه رسمن موږ ته څه غوښتنه یا د پاکستان د دولت لخوا یا د پاکستان د کوم د انتظامیه د شمالي یا جنوبي
ډاکټر حیات میسود ویل چې د وزیرستان د کډوالو شاوخوا او نیم زره کورنۍ لا هم په خوست کې میشته دي او غواړي چې زر تر زره خپل سیمو ته ستنې سي. د په وینا دا زیاتره د هغو سیمو دي چې د آمدن لوی وسیله یې زنګوزي وو چې اوس ترې هیڅ استفاده نسي کولی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې مې د شمالي وزیرستان له استازي میر کلام وزیر څخه وپوښتل چې دوی د خپلې سیمې د دې بیکوره کلسو خلکو د ستنولو لپاره څه کړي دي او کنه. میر کلام وزیر وویل چې دوی په وار وار په دې اړه حکومت ته خواست کړی دی خو د ده په وینا حکومت دې مسلې ته هغه سي توجه نه کوي لکه څنګه چې پکار ده.
د باکاخیل آی ڈی پی سکیم کې چې د کومو سامان ورکړي دل کیږي یا کومو دوی ته روپیه ورکړي دل کیږي د میاشتې 2000 نو زما دا تجویز هم ورکړای وو چې دوی د اعلان درا پرې خودل شي د ملک په نورو سیمو کې به دوی خپل ځان ته کورونا او د شایونه برابر کړي چې ترڅو پر خپل علاقہ کلیر نه وي خو هغه چې کومه اسیات ته هغه د ورته ملاو شي خو الته د دوی ژوند ډیر ګران دی خو په بدقسمتی سره د نن ورځې پورې څومره ته داسې منظم جواب ملاو شوی نه دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت ترجمه وړاندې ویلی و چې په درو میاشتو کې به په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال خپل سیمو ته ستنول پیل کړي. د اطلاعاتو له صوبای وزیر اجمل وزیر څخه مې وپوښتل چې حکومت د دې کډوالو د ستنولو لپاره تر اوسه څه پریکړه کړې ده او کنه. هغه وویل په راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړه غونډه کوي او په هغه کې به تر سلا مشورو وروسته یو پریکړه کوي.
پکم دے کی کلیئرنس شوے دے پکم دے کی پرابلم سی پدے حوالے باندے با مکمل مونگا دے خپل ان پٹ اخلو او پدے باندے با بیا دا خبرا تازی وزیر اعلی سے پکیادت کے با مونگ پدے باندے میٹنگ کو اینڈ دین پدے باندے با مونگ سے فیصلہ کولے شو.
د پاکستان پاوچی کله د 2014 کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د زربیاز په نامه عملیات پیل کړل نو له دې سیمو خلکو کډه وکړه چې یو لوی برخه یې د افغانستان خوست ولایت ته هم لاړه او لاغ رئیس هلته میشت دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال لډو ته وګورئ. فرانس پریس اجنسی لیکي چې پاکستان کې په بیلابیلو سیمو کې پسلونه ملخانو تباه کړي چې له وجې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې. د چارواکو په خبره په بحران کابو موندلو هڅې روانې دي خو تر اوسه پورې بریالي شوې نه دي. تفصیل لګولې اسرو.
فرانس پریس اجنس لیکي چې په پاکستان کې کاروندګر په فصلونو د ملخانو حملو سختو ستوندو سره مخامخ کړي دي. دا په تیرو دریو لسیزو کې لومړی وار دی چې ملخانو د زری هیواد فصلونو ته خورا زیات تاوان رسولی دی. د دې لوجې په ملک کې د خوراکي توکیو قیمتونه لوړ شوي دي. اجنس د ملګرو ملتونو په حواله لیکي چې د سختو بارانونو او سمندري طوفانونو لوجې ملخان نور هم زیات شوي دي. د دې مخکې ملخانو په افریقا کې فصلونو ته ډېر سخت زیان اړولی وو او اوس په پاکستان او هند کې فصلونه تباه کړي دي. خبر اجنس په پاکستان کې په فصلونو د ملخانو حمله بحراني شکل خپل کړی دی او حکومت په ټول هیواد کې په دې لړکی بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او لنډیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه هم کړې ده. اف پی ایجنس د سین صوبې چارواکو په حواله لیکي چې د دې بحران له وجې د کاټن سپلای سخت متاثر شوې ده او د دې ترڅنګ نور فصلونه به هم بازارونو ته په وخت ونه رسیږي. مقامي سروې تر مخه فصلونو ته زیان رسیدو عمل روان دی خو د سین د زراعتو چمبر په خبره د کراچۍ ساحلي نږدې علاقو سره تر نیمای پورې فصلونه په مکمل ډول له منځه تللي دي. د ادارې او چارواکو وای دوی په خپل ژوند کې داسې حالات نو کتلی. اجنس لیکي مقامي چارواکو د ملخانو ختمولو لپاره عملیاتو ته دوام ورکړي خو په دې کې په مکمل توګه کامیاب شوی نه دي. خبري اجنس لیکي چې د چین د کارپوهانو یو ډله پاکستان سفر کوي او د هغو متاثر شوو علاقو دوره به هم کوي. اجنس لیکي چې چین په فصلونو د هوایي سپرې کې مرستې هم ورکولې شي. د دې مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې چین پاکستان ته بتخي لیکي خو اسلام آباد دا خبره رد کړې ده. اف پی اجنس د یو چارواکي په حواله لیکي چې د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت ادارې چارواکي به په نږدې ورځو کې له پاکستانی او هندي چارواکو سره ملاقات کوي چې څنګه په دې بحران قابو ومومي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال لډو ته وګستي او ردونکو لګه شبکې په پیښور کې لسنی می وجه کې دون کې دی او مجید بابر هم سټوډیو ترغل نو راځي چې لوي خبرو لنډي جوړو.
د صحت په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا وایي چې د کرونا وایرس نه اغېزمند ړوندي کس د معاینو ټولې نتیجې منفي راغلي او هغه کس د روغتون نه کور ته استولی دی. تیره ورځ د کابل په کوټه سنګي کې د حزب وحدت د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د کلیدي په مراسمو د وسوالو په برید کې د 15 خودو په شمول د وژل شو شمېره 2 شو ته ورسېده. په دغه پیښه کې 50 نور ژوبل شوي هم دي. د دې پیښې پړه اسلامي دولت وسوالې ډلې په غاړه اخیستې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په کابل کې پرونی حمله په شدت غندلې. انتونیو ګوتریش ویلي چې لاغو کسانو سره چې داسې جرمونه کوي باید حساب کتاب وشي. د ګومل پوهنتون زده کوونکي وایي چې که د دوی تعلیمي ستونزې حل نه شي نو احتجاجي تحریک به پیلوي. د دوی په خبره په پوهنتون کې د ترانسپورټ سهولت نشته، فیسونه زیات شوي، د استادانو نورې عملې کمې دي. په سعودي عربستان کې چارواکو د شاهي کورنۍ درې غړي گرفتار کړي. د امریکایي رسنو له مخه نن په دغو نیول شو کسانو کې شهزاده احمد بن عبدالعزیز د سعود هم شامل دی چې د بادشاه سلمان ورور دی. هغه په 2018 کال کې د شهزاده محمد بن سلمان د ولیعهد په توګه د ټاکنې مخالفت کړی و. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې هغه هیڅ داسې اراده نه لري چې په 2023 کال کې به رسمي توګه د ولسمشرۍ د مودې د پوره کېدو نه پس به په هیواد کې د نوي جوړ شوي ریاستي کونسل مشري وکړي. چین وایي چې د کرونا وایرس د مرکز ووهان ښار نه بهر چې څومره هم د دې وایرس نه د اغېزمنو پیښې مخې ته راغلي، هغوی ته دا ناروغي د چین نه بهر شوې ده چې پکې ګڼ شمېر هغه کسان شامل دي چې د ایران نه چین ته په الوتکو کې ورغلي دي.
مجید بابر تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوردونکو د مشال ډیو په دې نیم ساعت کې تاسو د پاره 2:19 خبرونه لرو. باختر ستوري او روخانه مستقبل تر هر څه مخکې راځو. روخانه مستقبل 19 خبرونه ته دا ونه په دې خبرونه کې اوري چې هند هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی زده کړو لپاره سکالرشپونه یا وظیفه ورکوي چې هر کال ترې په سلګونو ځوانان ګټه پورته کوي. تفصیل د منور شاه په دې خبرونه کې.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په سیر هندستان هم افغان ځوانانو ته د اعلی زده کړو لپاره سکالرشپونه یا بورسونه ورکوي چې هر کال ترې په سلګونو ځوانان ګټه پورته کوي. د دغو سکالرشپونو یا وظیفو ترلاسه کولو لپاره ازموینه کیږي او په هغه کې بریالي ځوانان کولای شي چې د هند په بیلابیلو پوهنتونونو کې اعلی زده کړې وکړي. دا راز په هند کې د غربي او پرمختللو هیوادونو برعکس د اعلی تعلیم لګښت کم او معیار لوړ دی، نو ځکه ګڼ شمېر افغان ځوانان دغه هیواد ته په خپل لګښت د زده کړو لپاره هم ځي. په دې ونه کې مو د هند په پونه خار کې د زنو افغان زده کوونکو سره خبرې کړې. دوی وایي
د افغان امام دویم کال ماسټری کوم پونه خار کې، ایم ای اکنامکس کې، مکتب هم په ننګرهار خار کې کړی او ولایت کې، او د لسان سم لسانې واد کې کړی او پونه خار کې، او ماسټری هم دلې ده. کله چې زمونږ مکتب خلاص شو نو ما سفارت کې ځم ورک بورسونه لپاره، دغه کې خوشبختانه چې کامیاب شولم او بیا دلته ویلې غلو سکالرشپ کې لسانس پم. د چکل لسانس دوران خلاص شو بیا مې پلان نو چې زه خپل ماسټری ته ادامه ورکم، به نو هغه خپل د شخصي لګښت نامه شروع کړم.
نوید افغان په پونه خار کې د افغانستان د زده کوونکو د اتحادیه مشري هم کوي. وای په هندستان کې د اعلی تعلیم د موقع هر کال اعلانېږي.
دا هر کال چې د هندستان هیواد اشیار یو اورګنایزیشن د چار کال افغانستان ته سهمیه ورکړي، هغه په خاطر چې اوس ډېر شاګردان او لږ ځای ورکاو د میاشتې، د هغه مقدار امان چې پیسې چې هغه لږ کمی وي، نو ځکه ورځ پر بلې دا مصارف زیاتېږي او قیمتي راځي، نو دې له خاطره د سکالرشپ کم کړو 1500 او د میاشتنی معاش چې دی هغه زیات کړو تقریبا 200 کړو، نو هغې له خاطره سکالرشپ 0 نه 1500 نو هر کال افغانستان ته اوس 1500
بورسی ورکړي چې په دې سره بورسی کې به دولتي دولت ته ورکړي او خپل سفارتونو ته تسلی شي او هغه نور څنګه د دولت چې دی هغه ته وشي نو هغه د خپل مسلمان دلته لیږي.
دا چې د دې بورس یا وظیفه تر لاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی او یو ځوان پکې څنګه بریالي کېدل شي نو د افغان په دې حق له ویل
کله چې هندستان سفارت زمونږ دولت ته صحنه ورکړي د زمونږ دولت هغه د کانکور له طریقې چې لوړې نمرې وړي د لغې طریقې لیږي او سفارت د خپل چې کوم مسلین لیږي د هغه خپل اگزام لري د انګلیش اگزام هغه بیا د هندستان هیواد سفارت چې کابل کې دی هغه د ازموینه اخلي او هغه د انتخاب لري. یا خو هغه مسلین چې واقعا کانکور کې ښه نمرې وړي 300 پلس وړي هغه د بیا دولت هغه ته حق ورکړي هغه مسلین وړیا توګه باندې ورته وایي چې راشي تاسو د دې مستحق څه چې تاسو سکالرشپ کولی شئ کله چې ته د مسلین خوښې دی راځي او بل هغه مسلین چې غواړي چې سفارت کې ځم ورکړي نو هغه لپاره انګلیش سطح باید ډېر لوړ وي انګلیش کې مکمل د انګلیش په ژبه پوه شي اګزام چې کومه سفارت اخلي هغه پاس کړي نو کولای شي چې کامیاب شي بیا دلته راشي.
په دې وروستیو کې د هندوستان په سرخار ډیلی کې مذهبي تشدد مخې ته راغلی او داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د زغم کمی راغلی خو په پونه ښار کې افغان زده کوونکي دا تاثر ردوي.
نه 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 هغه خبرې خو صرف میډیا کې لکه زیاتېږي دا خبرې هیڅ نشته شن هندوستان کې خو ډېر زیات دلته تاسو فرق نشي کولای چې دا هندو دی دا مسلمان دی دا عیسوي دی دا یو دی دا بل هیڅ داسې شی نشته ټول ته په یو سترګه ګوري او تا بیا له خارجي ماشین په لږ درانه سترګه ګوري او خبرې زیات هم دي ځکه دې همدې همدا پرمختګ دی چې یو بل ته درناوی لري داسې په بدو سترګو یو بل ته نه ګوري نو چې دار مذهبي هغه ته احترام لري دی.
دا وو نوید افغان چې په هند کې د افغانستان لپاره په ځانګړو نشستونو اعلی تعلیم کوي. په دې حق له نور حال هم درکو د ویلانډ د مینتاس
په روښانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ اوري چې هند هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی زده کړو لپاره سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي چې هر کال ترې په سلګونو ځوانان ګټه پورته کوي. دا سکالرشپونه څنګه ترلاسه کېدی شي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګه سه
په سکالرشپ د اعلی زده کړو لپاره هندستان ته ورغلی یو ځوان راته ویل
نسان خان بارګزن د هلمند ولایت او د هندستان په ټونه شهر کې د ادارې او تجارت دریم کال محصول شو. مکتب د ورغز زده کړو په کوټه کې کړی د پاکستان یو وخت په کوټه په شهر کې افغاني مکتب دو حالتین تر دولسم د امام ابو حنیفه په لیسه کې دولسم حالت اوسي او بیا رالم کابل ته د بورس لټه کې چې دلته بورس یې راځم او د سفارت لخوا مې د انګلیسي امتحان ورکړي هغه ته کامیاب شوم او دلته پونیه شاخ انتخاب شوم د بی بی اے لپاره نو دوه کاله مې تیر شوي اخري سیمستر د دریم کال محصول یم.
احسان خان بارکزی وای په هند کې د ژبې مسله هم نشته او د عملی کار موقع پکې ډېر ورکول کیږي.
هند کې چې دی اول خو شه پوینټ ادا دي چې دوی ټول په انګلیسي ورته وایي او بل عملی کار ډېر ورته کوي چې دوی مختلفه کمپنیانو ته مشه ویزیت شاکي چلته ورسي چې په کوم ډول د کمپنیانو دا پروډکټس جوړي نو دا عملی کارونه ډېر راکي او دلته خو په کونه کې اکثر چې فونتونونه دي ټول درس په انګلیسي ورته وایي خپل انډیان هم کوي که مثال د خارجي محصلین په سیند کې نه دي بیا هم دوی په خپلو کې درس او خبرې هر څه په انګلیسي دي او خپل سبجیکټس ټول په انګلیسي لیکلي دي. دا داسې بورډ لري چې یو مراکشي خاصه په مهاراشتر کې مراکشي سبجیکټس هم شته او انګلیش هم شته که یوازې په انګلیش انتخاب کې بیا هر سلیبس ټول تر اول څخه تر اخره په انګلیسي ورته وي.
د هند په پونه ښار کې مو د یو بل افغان زده کوونکي سره خبرې وکړې. هغه د خپل ځان او ابتدایي زده کړو په هکله وویل.
سلاودین جوهر یم د زابل ولایت کوم مکتب مې هم زابل کې ختم کړی دی او بیا مې د کانکور امتحان افغانستان کې زابل ولایت کې ورکړی دی. بیا د کانکور د امتحان د طریقه راغلی یم دلته فونی کار ته لیسانس دوره کې دلته زده کوم لیسانس دوره مې اخیر کال دی کمپیوټر ساینس پوهنځي.
له علاودین جوهر مو وپوختل چې زیاتره خلک د اعلی زده کړو لپاره پر مختلفو هوادونو تزي د هند والي خوښ کړ.
افغانستان ته راځي په کټ کې هندستان، ماليزیا، ترکیه او جاپان د دوه وادو، قزاقستان، ایران د دوه وادو د کارکونه برسونه دي دا کم زیات راځي او د افغانستان د کوم دولتي امتحان کې ورته دي کانکور کانکورن څنګه مطلب له دورې بعد ورته هغه ته فقط د هندستان په برسو کې فهمي ورکول شي دا کولای شي د هندستان په برسو لا کې د هندستان له برسو لیست پراشي دا دی ګوري د بلې واد برسو ورکول شي اول واد څنګه په هندستان برسو ورکي نو زما فکر زه دا اول انتخاب مې په هندستان برسو انتخاب شوم بس مام دا ول شي
نو موڑے وای په هند کې د کمپیوټری زده کړو معیار هم ډیر لوړ دی
اول ورته څنګه له امتحان ما انتخابونه ټول کمپیوټر ساينس اول انتخاب نه کابل او دوام جلال آباد او دریم کندهار نو دا انتخابونه مې ټول کمپیوټر ساينس دی هغه کانکور لري زه د کندهار کمپیوټر ساينس څنګه به څومره هغه تقریبا یو نیم سمستر کندهار کې کمپیوټر ساينس وای نو دا موږ ډېر څه درک کوو ډېر څه معلومات کوو چې څنګه د افغانستان د کمپیوټر ساينس او ټیکنالوژي په برخه کې څنګه د زده کړې او د هندستان څنګه ده نو دلته موږ ډېر یو څه په کلاده مجهز کمپیوټر لیبونه لرو پریکټیکلي عملي کلاسونه لرو چې هر وخت په افته کې موږ درې ورځې عملی کار لرو او د نور ورځې تیوري کار لرو
په دې پوښتنه چې څومره سکالرشپ یا وظیفه ورکول کیږي علاءالدین جوهر وای
زمونږ دلته چې راغلی یو اول کال د لیسانس اول کال زمونږ لزر زندې درلو دي اصل چې په دې کې اصل روپۍ مې د خوراک روپۍ مې لزر روپۍ یو د ناس هغه دلته ډیره قیمتي و او الکانوم څه ناسې شکایتونه کول چې په دې باندې گزارانه کیږي ډیر الکانو له کوره پیسې غوښتي او نو بیا مسلسل شکایتونه و سو بیا هغه پیسې افغانستان باندې د برسو تعداد کم شو دلته دا کوم تنخوا چې یو هغه میاشتنی پیسې چې هغه دوه چنده شي نو اکل زر روپۍ اوس د میاشتې د خوراک لپاره ورته او شپږ نیم زره اندې د اصل فیس ورته هغه که ته اصل فیس چې کده باندې د پانتونو د باندې کور نه څو کور ته وسیږي
علاءالدین جوهر افغان ځوانانو ته څه پیغام لري
افغانستان ته د افغانستان نه څه څه ته کوم څه وخت پاره دی ګل مکتبو پاره دی یا لا پانتونو پاره دی چې وایي چې نوډ از دټ یو چې دیتا باید څه دټ یو چې د افغانستان یوازې د جوړېدل امنیت دا هغه چې د تعلیم او تعلیم او سیګه چې اوس ټول دنیا په تعلیم باندې سمبال دا او هغه چې د بدبختانه افغانستان افغانان تعلیم نه خوښي څه پاتې دی او دا د بدبختی لامل به تعلیم کېدای شي ان شاء الله موږ سوال د ملک جوړې دا هر څه ان شاء الله به تعلیم کې کوم وخت موږ یو څه پر مخلل عوام ولرو تعلیم عطا عوام ولرو او خپل بمو وطن سم او پادار یو خپل ملک په جوړې دا کې هم هر څه کوشش کوي
د هند په پونا خار کې د افغان زده کوونکو د اتحادیه مشر نوید افغان د زنو مشکلاتو یادونه هم کوي
اول بدا یا مشکل ماشینی نه تا کامیابی دی یو مشکل دا دی چې د هندستان سفارت چې د کابل کې غلط لیک لیږي هغه وخت لیږي چې کالج نه شروع شوی چې تر څو هغه د بل پر رسیدي او کالج کې ایډمیشن کوي او د پولیس رجستریشن کوي نو تقریبا ډیر وخت نشي کم از کم یو میاشت نشي یو میاشت نه ماشین نه وخت راشي او بیا یو میاشت د پروسس کې تیر شي نو دوه میاشتې کیږي دوه میاشتې بعد د دوه امتحانه را شروع کیږي نو ماشال نشي کولای چې هغه ول سمستر ته د نمرې واخلي او کان پاس کی او بل دلته میاشتنی هغه پیسې چې دی په خوا هر کال کې یو میاشت کې لږ مشکل پیښې ده چې اپریل میاشت دی دا په شا کال نه په ځما چې څه مشکلات دي تقریبا دغه ده دوه میاشتې پوره کېدو کې ده چې د افغان مسلمان ته ماش نه دی ورکړی
په دې حق لراته په ممبئی کې د افغان کنسولګری چارواکو ویلي چې په دې مشکل خبر دی د حل لپاره یې د افغان او هندي چارواکو سره په تماس کې دي او هله دا چې ډیر زر حل شي او هم په دې ځای د دې ونې روخانه مستقبل خبرونه سره ورسیده تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00220222 یو یو دوا سلور یو دوا یو او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکي. خاد او آباد اوسئ.
اردن کو مشال لړیو ته وګه سیتا سی روخانه مستقبل اونې ز خبرونه واره دا اوس هم لجمن سره سم واره سیدل د بلې اونې ز خبرونه باختر استوري د ادبی او کلتوري خبرونه ستاسو لپاره هر اونې باز محمد به چمتو کوي راځي چې پګړو ته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. په باختر ستوري ونیزه خبرونه کې باز محمد بیت ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به د افغانستان په خوست ولایت کې د چاپی رسنیو په ارتیا، په کونړ ولایت کې د یوی شیری ټولګي د مخکتنی او د ننګرهار په خوګیانیو کې به د مملې باغ په تاریخي قدامت او د باغ په وسنی صورتحال ریپورتونه ولرو. لومړی ریپورت ترازو. نن سبا چاپی رسنۍ په سیمه او نړۍ کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمنې دي او حتی د نړیوالو پر ژوند، اقتصاد او سیاست ژور اغیز لري. خو په افغانستان کې د چاپی رسنیو برخه بیا ډیره پیاوړې نه ده. خوست هم له هغو ولایتونو څخه دی چې په نږدې وروستیو دوو لسیزو کې لسګونه چاپی رسنۍ پکې رامنځته شوي، خو له لږ مزل وروسته یې فعالیتونه ټکنی شوي او حتی بندي شوي دي. دا چې په خوست کې چاپی رسنیو ته څومره اړتیا ده او تر اوسه یوې چاپی رسنۍ هم پایښت نه دی کړی، د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
خوستی فرهنگیان وایی پا هاگو کلونو که چه پا دی ولایت که لوست کسان لگو چاپی رسنه دیره وی، خو اوس چه لوست کسان پکی دیر شوی منظم چاپی رسنه پکی نشته. در نظر خوان مرجان حسان مشاد را دیتا وایی سمره کتابون او چاپی رسنه چه پا خوست که خرچیگی فکر نکوی چه پا دیر ولایتونو که دی خرچیشی، خو نخ پلواک بنسطونو او نه حکمتی ادارو چاپی رسنه تا منظم کار کرده دی.
تروس پوری چاپی رسنه پا برخه که سمره تقضا و سمره کار تا ضرورت لرو سمره توجه تا ضرورت پاق اندازه کارم نده شوی و غمره مسئولیت هم چانه ده احساس کرده جیسه سمره پایگم. خوست وز دی افغانستان پا کچه یوازنه ولیت ده چه دیر زیاد کتابونه پا که خرچیگی، زیاد مطالعه پا که گی، معلوماتو تا خلق ضرورت لری او دلتا ترشل و ضرور پوری محصلین دی دغی نزیاد چو دوری محصلین پاریخ شوی دی دلتا پا خوست کی کار که دیر زیاد شپک پندوس ریاست پا کچه اداره فعالی دی دوی طول ورزینه و نیز و میشتینه و کلنه و معلوماتو تا تحلیلونو تا ضرورت لری. زه فکر کوم په دې برخه کې هغه کار چې باید شوی وای په ډېره کم افشه دی روان دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی وایي په نړۍ او افغانستان کې چاپی رسنۍ اوږده مخینه لري خو اوس په خوست کې کمه ده.
که د ژورنالیزم تاریخ ته وګورو چاپی رسنۍ هغه څه و چې د ژورنالیزم تهداب یې ښی دی. له بده مرغه وایو چې په خوست کې د چاپی رسنیو کمه ده او په نست کې دي، نو د تا د دولت او د شخصي دونرانو او همدارنګه د وطني ژورنالستانو باید پام را وګرځول شي تر څو دغه تشه هم ډکه شي او چاپی رسنۍ دیو ملي وثیقه او خصنت په توګه راتلونکو ته پاتې شي.
شاعر او فرهنگپال ولی متخان خادم وایی د مجلو اونیز و ورسپانو او نور و چاپی رسنوی سره چون رمینه که لنن پینزل از شل کار پخوا پا خوست کی و د مسئولین و ده نپام لرن لکبله اوز پا حق اندازه نده پاتی شوی.
پینزل از کال شل کال مخ که چه سمرا خلکومینه ده چاپی رسنوی سره لرالا سمرا لبستنه سمرا دیر به چه لبستنه کولا نن دیر کمرنگی ده اغا مسئله ایلتی هم ده چه چاپی رسنوی تا اغا شان توجه نده شوی ده کسنگ چه ورطا پکار ده تاسو پویگه چه چاپی رسنوی تام د نړۍ په هر ګوډ کې پاملرنه شوې ده، توجه ورته شوې ده او خلک په مینه علاقه لولي.
د ژورنالیزم ماسټر سخی سرور میاخیل وایي اوس چې په ټولنه کې د زده کړې کچه لوړیږي نو باید چاپی رسنۍ او د مطالعې دود هم ورسره وده وکړي.
اصلا دا کلچر باید رایج شي ځکه اوس تقریبا د سواد کچه د ورځې نه بلې ته لوړیږي. که چېرته
چپی رسنۍ موجودې وي، مثلا یو متن که چېر ډېر مغلق هم وي، ته کولی شي مثلا هغې د پوره ډکشنری واخیستې، مثلا نور معلومات یا مثلا کله د که سړی کې ته کولی شي چې هغه بیا پرېږدي، بیا په حوصله سره وروسته بیا دا هغه کې مطالعه کړي. نو ضرور دا د ځکه دا هر یو چینل کا مطبوعات دي که راډیو دو که تلویزیون ده، دا په خپل ذات کې خپل خاص ځانګړنه لري، خو د چپی رسنیو تشه باید نفي نه شي. او دغه واقعا چې دا یو مبرم ضرورت ده په دې ټولنه کې اوس.
بل لور ته د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي د چاپي رسنیو د پرله پسې او منظمو خپرونو د نشتون تر ټولو مهمه ستونزه د دې برخې د لګښتونو ډېروالی دی.
چاپي رسنۍ په خوست کې ډېرې چاپې دي، په وروستیو کې لږ کمې شوې دي، خو موږ اطلاعات فرهنګ ریاست په خوست کې فرهنګي زون جوړو. د فرهنګي زون دپاره مو هغه لومړنی ابتدایي سروې ترسره کړې ده. انشاءالله د دې زون په جوړېدو سره به دغه د چپي مطبوعاتو او د تصویري غږیزو رسنیو هغه ستونزې تر یوه بریده حل شي.
په خوست کې په وروستیو دوو لسیزو کې د څو مجلو وروسته تر ټولو اوله اونیزه مزل خپره شوه. د هغې په تعقیب ګڼې چاپي رسنۍ خپرې شوې. خو بیا د دوام له نظره د ولایتي ادارې په مالي لګښت د ملي احساس ورځپاڼه وه چې په منظم ډول په ستر سایز کې زر ګڼې چاپ شوه، وروسته مجله شوه. خو بیا د نورو چاپي رسنیو په برخلیک اخته او فعالیت په ټپه ودرېد.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د فبروري په 28مه نیټه کونړ میشتو پرهنګیانو د ځوان شاعر نصرت الله وفا د نوي چاپ شوی شعري ټولګي زندگی مخکته نه وکړه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو پکې برخه اخیستې وه. نور تفصیل په ریپورت کې. د نصرت وفا د شیری ټولګي د مخکتنې دا غونډه چې د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، ګڼو لیکوالو پکې د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. شاعر او لیکوال اسماعیل انګار د کتاب په مشخصاتو لیکنه کړې وه چې په یوه برخه کې راغلی وو.
دا چې غونډه د کتاب د مخکتنې په اړه جوړه شوې ده، د کتاب په اړه به دومره ووایم چې دا چې زندگی شیری ټولګه په یو سل دولس مخونو کې چاپ شوی چې اتنوی پکې غزلې او پاتې نور د کتاب په اړه باندې لیکنې دي. د غزل منځپانګه یې عشقي او د دې ترڅنګ د هیواد د مینې په اړه شعرونه هم لري.
پر کتاب شاعر او لیکوال کاتب شاه کاتب وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې نصرت وفا د ځوانو شاعرانو په کتار کې د شاعرۍ په رموز پوه شاعر وباله.
نصرت وفا زمونږ د سیمې د کونړ یو ځوان شاعر دی. ما چې د شعرونو تر یو اندازې وکتل، غزلې ښکلي لیکلي دي، او امید لرو چې په دې وطن کې همدغسې با احساسه ځوانان نور هم د ادب طرف ته مخه کړي، شعرونه ولیکي او کتابونه چاپ کړي. ډېر زیات خوشحاله یم دته د راتلونکي زیات عمر او په دغه برخه کې د بریا هیله لرم. خدای پاک دیو کې چې د ده د ادب نه زمونږ ځوانان چې دي دا ګټه واخلي او د ادب برخه زمونږ پیاوړي شي.
زید الله زوالزی د کتاب د مخکتنی په موقع نصرت وفا په ادبی او فرهنګي ډګر کې یو حسن ځوان وباله، او له چارواکو یې وغوښتل چې د ادبی خدمتونو په لار کې د نوموړي لاسنیوی وکړي.
نصرت وفا چې د کونړ ټول خلک د دې نوم سره آشنا دي، یو ځوان قدر دی، پښتو ژبې ته ډېر خدمتونه کړي دي. د پښتو د لا پرمختګ د پاره د په میکادي لومړی کتاب، دویم ټوکا او ځان ته دریم ټوکا، او حتی چې اوس وتوانېدو چې د زندګۍ په نامه یو کتاب چاپ کړي. نصرت وفا یو ټولنیز شخصیت دی.
نصرت وفا په خپلو خبرو کې د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه.
د کتاب پاړه خبرې نه کوم، ځکه د کتاب پاړه شاعرانو لیکوالانو خبرې وکړلې. زبې د حق دوستانو مننه وکم چې لورې زیندو ته خراغلی وو او زما د کتاب په مخکتنه کې برخه واخیستله. ټول ځوانانو ته مننه کوم. تاسو د مینې کوم الفاظ تاسو هغه د مینې اظهار وکم، او بس دومره به درته ووایم چې کور مو ودان، خوشحاله اوسئ، بیمینی نشئ.
نصرت وفا تر دې د مخه د پښتو شاعرۍ د بیلابیلو شاعرانو منتخبات راټول کړي او خپاره کړي چې لومړی هغه یې جانان ستا په انتظار کې، او بیا یې درې ټوکه منتخبات د میکدی په نوم خپاره کړي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د جلال آباد ښار څخه جنوب لور ته په 50 کیلومتره کې د مملی په نوم یو تاریخي باغ اوس هم آباد دی او پکې ولاړ چنارونه او صبرونی د خپل تاریخي قدامت نغمه زمزمه کوي. دا باغ د مغول پاچا شاه جهان په وخت کې په سلجری بزمکه باندې جوړ شوی. د سیمې یو تن سپینګیری شاعر شفیق الله مملوال د مملی باغ په تاریخي قدامت او د باغ د جوړېدو په اړه راته وایي.
د مملی باغ د شاهجان په وخت ولور و نملین میدل زو دره شکول میدل بخو دلته نکلی و نکور و د ځنګل حیثیت لرلو. کله چې دا دواله زو او لور راغلل دا ځای خوښ کړلو دلته وخت چې باغ جوړ شي. بیا په هغې وخت کې نو د شاوخوا نور ولسونه به خامخا و، نو په یو نغاره باندې خلک راغول شوي دي. د باغ ته د دیوالو ته دا ونې سړي دي، بیا چې ونې ورته راولې دي په یو نغاره باندې خلک اشر خلک راغلي دا ونې دلته کېنولي دي. دا صبر ونې او چنار ونې پکې نه لیکلي او نرګس ګلان تقریبا څه کم 1500 کلن تاریخ لري. دېته یو تیګه اوس په هغه باندې تاریخ لیکل شوی و چې هغه باندې یو بد لیکلو چې اسمم دارا شکو یک باغ ساختیم دل بیخي سفید کو، هغه د شانچان بچا زوی و.
د مملی د ځوانانو د رهبرۍ شورا غړي صابر الله مملوال وایي چې په تیرو سلویختو کلونو کې د باغ ساتنه او اوبخور د سیمې خلکو په اشرونو او ونډو سره کړی دی.
دلته خلک د ټول افغانستان نه بلکې د خارج نه دلته په چکر ترتل. دا تاریخي باغ دی. دا باغ ډیر ویجاړ شوی هم دی، خو بیا هم د مملی ولسونو په شریکه د دې باغ نه ساتنه کړي. دا څلور کاله جنگونه تیر شوي، د ولسونو د دفاع کړي، خپل ځمکې وچې کړي، د باغ ته اوبه ورکړي، په خپل د دې باغ نه ساتنه کړي. چې حکومتونه نه وو، نظامونه نه وو، باغانان نه وو، خلکو ورته په وندونو باندې ماتې کړي. خو دا باغ نه دی پرېښی چې نه خپل خراب کړي او نه خلک خراب کړي او نه وچکالي وځپي.
د تیر یو کال رئیسی خوګیانی او په ځانګړي توګه مملا امن شوی. صابر الله په سیلانیانو غږ کوي چې مملی ته ورشي او د دغه تاریخي بن څخه لیدنه وکړي.
د باغ د بیا رغونې په ارتباط هم والي صاحب او رئیس جمهور وعده کړي دي. د دوه تعمیلونو بودیجه ورته هغه کړې وه مخکې کال کې. موږ منتظر یو چې دا کارونه به دلته انشاءالله شروع شي، دا باغ به بیا ورغول شي، د خلکو د توجه مرکز به وګرځي. د مادي ټولو وطنوالو نه دا خواهش دی چې راشي اوس مملہ امن دی، د باغ نه لیدنه وکړي، دلته وخت تیر کړي.
دا باغ اوس د ننګرهار د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست ملکیت دی. د یادولو ده چې په تیرو نظامونو کې د زراعت ریاست د لوري د باغ د ساتنې او پالنې لپاره سلویختنه باغوانان په رسمي توګه مقرر شوي ول. اوس چې په کې وو تنو باغوانانو ته تخصیص ورکړل شوی، د باغ چاپریال د یو ځنګل بڼه غوره کړې ده. د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابت ته اجازه ورکړي. خات او آباد وسئ.
پٹ پٹوڑے پجمات کے دلال شو پہ جرو کے پټ پټوړې په جماعت کې بلل شو دا خو غژوندون نشو چې پرون مې د بابا هغه کور او کلی نشته.